د مشال رادیو په دې خبري غړی کې موز نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کولی شئ را سره پاتې شئ او وایورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د سولیز مظاهره چانو د ځپلو د مخنیوي غږ کړی دی. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې یې حکومتي مرستې ځنډول شوي دي. د برما پوځي واکمنانو تر یوې زورولې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او یو شمیر نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو له سرغړونو او د سولیز مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. پرون د کراچۍ په خبريالانو مرکز کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ وویل چې په بلوچستان کې ولس له سولیز لارې غوښتنې کوي، خو ریاست یې پر ضد طاقت کاروي او هغوی طرحه ګربلي.
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان بلس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي.
اسد بر زیاته کړه چې بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، خو د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو ته اچول کیږي. د خبري غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په دا ورستو کې د نیول شو بلوس فعالانو په ګډون ټول مبارزه کوونکي خوشی کړي. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو لا د دې غوښتنو او تورونو په خبرګون کې سندي ویلي. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې یې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لیډیو ته وویل چې هغوی هر میاشت له حکومته په سوال او زاری مرستې اخلي. نوموړي زیاته کړه چې کډوال د ګټې وټې بله متبادله لاره نه لري او د مرستو د ځنډ له امله یې راتلونکي اختر ته هیڅ ډول تیاریانی نه دي نیولي. په شمالي وزیرستان کې د 2014 زیږیز کال د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره کړل شو د غوبنو میشتو وزیرستانیانو ته حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د مرستې دا پیسې په وار وار د ځنډ ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال لیډو ته وویل چې د فنډونو د کمۍ له امله د کډوالو مرستې ځنډول شوي خو بندې شوي نه دي. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان او ډیر اسمل خان کې د یو لسو مسکوکو وسلوالو د وجنې دعوه کړې ده. د پوست د عامه اړیکو دفتره ایس پی آر نن پر خپله ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو هغه مشکوک وسلوال د مارچ په 26 و 27 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په څلورو بیلابیلو عملیاتو نښتو کې وجلي دي. بیان زیاتوي امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د عملیاتو پر مهال 15 مشکوکه وسلوال ووجل. د بیان له مخې په همدغه سیمه کې د نور عملیاتو پر مهال امنیتي سرتیرو 3 نور مشکوک وسلوال وجلي. بیان زیاتوي چې امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د وسلوالو سره د نښتې پر مهال 2 نور مشکوک وسلوال هم وجلي دي. د پوز د بیان پر مخلیکی چې بلخوا امنیتی سرتیرو د ډیر اسمل خان په درابڼ سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال وواجه. پوز د عملیاتو انخطو پر مهال امنیتی سرتیرو ته دا وختي مرګ جوړې پاړه سندي ویلي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې په یو ټرافیکی پیښه کې 15 کسان مړه او 3 جوبل شوي دي. د شانګلی د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه او د ځایي اوسیدونکو په وینا پرون د هغې ضلع په غرایز سیمه مارتون کې یو ګاډی چې منګورې ته روان و سلګونه فټه لاندې ولوید چې په نتیجه کې 15 کسان ځای پر ځای مړه شول او 3 نور جوبل شول. تر پیښه وروستو ځایي خلکو اغېزمن کسان لومړی د الپورې روغتون او وروستو د سیدو شریف روغتون ته ورسول. تر اوسه لا د هغې پیښې علت نه دی څرګند شوی. او وروسته خبر دا چې د برما پوځي واکمنانو تر یوې زورورې دلدلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. او د هیواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د فرانس خبری اجانس د مارچ په 28مه تردلدلی وروسته د پوځي حکومت مشر مین اونګ هیلینګ ولید چې د پلازمینې نپیداو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې د ټپیانو لیدو ته ورغی. تر اوسه په برما کې په دلدله کې د مرګ ژوبل شمیر نه دی معلوم، خو په ریختر پیمانې شدت 1.5 ښول کیږي. د مشال د خبرونو پای
دا زما همکار مجید بابر چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول. که را سره پاتې شوي نو په دې خبرونه کې به د دې او نورو رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان د بشری حقونو خپلواک کمیشن پر حکومت غږ کړی چې سوله ییزه مظاهره کوونکي دې نه ځپي. د شمالي وزیرستان کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو شکایت کوي. د لوړګي سوداګر وایي چې د تورخم لاره بنده وي، د هغوی ورځم ورسره خرابوي.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې څومره هلته آبادی وه، نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو او اوس چې کومه دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري ډول نه وباسي. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ د نوم بدلولو د هڅې په سر ناندرې جوړې شوې دي.
تاسو دغه جرنلزم ډپارټمنټ نوم د اشد شریف په نوم باندې کدی، نو د هغه دی صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي.
د کورمې جنگونو ډېرې غمجنې کیسې جوړې کړې دي. نور نبی کلونه وروسته له استرالیا ته تللی او چې پاره چینار ته لاړ شي خو ارمان یې پوره نه شو. دغه یو ملګری وای
نو دی غریب پړه چینار ته خواهش وو چې زه پړه چینار ته لاړ شم، نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوشي دی رئیسانو هوټل کې مو سره پوشه خبره ده چې تکلیف او توشو و پات شو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې راځو. د خبرونې لومړی رپورټ ته پرون په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې په غیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهرچیانو پر ضد له سخت چلن او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه د لاس واخلي. د خبري غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه دې په دوروسیو کې نیول شوي بلوس فعالان خوشې کړي او د برېښنایي جرایمو قانون دې ختم کړي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریال نیاز علي راکوي.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشری حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده. د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ تاره ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا څرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومتي پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوی او نیولې شوی دی. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړی په خیبر پختونخوا کې د اسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او پچ اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټ وايي پختون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي. د ریاست څخه بیا د هغوی مشران او پړي په تعلیم مقدمه کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندان کې اچول کیږي. دا غونډه مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر ضد پیکا قانون قبول
کیږي.
ریاست لخوا روان دی، په دې کې د فوزی حکومتونو سره سیاسي حکومتونو او ګوندونو هم شامل دي. په هواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچا په هواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي
کو بات کرنا نه دینا چاته
دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد کراچي او نورو سیمو کې ګڼ شمیر خبریالان نیولې شوي او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمې درج کړې شوي دي په کراچي پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې دوی معیشت په لاس کې اخیسته دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي
هوش کې ناخون لې اور ان چیزوں کو روکے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړې شي او پرستوي مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لری کړل شي بل خو د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو خبری غړی اوري د شمالي وزیرستان به کورکل شوی کډوال وای چې لتیرو 15 میاشتو رئیسی حکومتي مرستي زندول شوی چې لامل لګن استنځو سره مخامخ شوی دی د 2014 کال تر زربیاز پوزي عملیاتو وروسته ل خپل سیمو به کورکل شوی دغه بنومشت کډوال وای چې اختر ور باندې راغلی خو غوی د پیسو د نشټوالي لامل هیڅ تیارې نه دی ورته نیولې دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت خپل سیمو ته ولګدوي او یادې مرستي سره جاری وساتي بلخوا د قدرتي افاتونو د نظام اداروي چې له صوبایي حکومت د پیسو ترلاسه کولو سم دستي ورسبه د کډوالو مرستي بحال کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي
د شمالي وزیرستان به کوره شوی کډوال ګلاماندی چې حکومت یو ځل بیا د 13-15 میاشتو راهسه نقد مرستي زندولې دي دوی وايي چې بنو بکا خیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چلا هم ستانه شوی ندی میشتي نمرسته ی زندول شوی حکومت کډوالو ته د هر کورنۍ په سر شل زره نقد مرسته هر میشت ورکوي تر سوچ دوی ستانه شوی نوی د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرسته واخلي د 15 میشتو نه یو زلبیا کډوال لمرستو محروم دي چې دغه غریب خلک دي او بل سم متبادل هم نه لري
د لاس کول نه دی د کډولې ژوند ته روي دا هو انتهایی په تکلیف کې دي بل طرف ته میر بار بار غوښتنه کړې د خپل کلی د واپسۍ تر اوسه پرې میر واپسی نه وشول میاش په میاش شل در ریپي هغه 15 میاشتې بعد یا شپږ میاشتې بعد هغه میش په داس طریقو نه وړي چې میر روډ بندوي او احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میر در نه احتجاج نه کی پورې دینه روان دي د میر د کیم غریب فیمنی دی د دې خوشاین مرو مشوي دی د بچو نه کپړې نشته د بچو نه سپلې نشته
د شمالي وزیرستان د داخلونه به کور شوی ملک فتح الله وای چې نه یې حکومت خپل سیمو ته ستنوي نه مرسته پر وخت ورکوي د کالونو رهسه کډوال دي حکومت ته نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي چې په خپل سیمو کې آباد شي
حکومت همیش تقریبا 15 میشي جنور باندې مشته په خپل ټیم پیسې نه ملويږي په شهر دا واچ دا وایته مشته پیسې لرلې وای د دې پورا بالکل متخیر نه یو پروګرام نه کړای او بار بار مشتي دا در نه د احتجاج نه نشي کړای
مشتا دا پخپل ټیم پیسې روکوي که پخپل ټیم دای پیسې مشتا نشي روکولای نر بچار ته چې مش وخپل کلی وطن ته پېځه طریقه سره ولاږي لکه څنګه در وزیرستان و پتی چې سوویتو مشتا په طریقه ولاږي
د کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرت یافتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویان د احسان داوړ نه وپښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال راهسې کډوالو ته هر میاشت نقد مرسته ورکولې شي کلا کلا د فنډز د کمی له وجې د دوی میاشتینې مرسته وزنډول شي خو دغه مرسته بند نه دی څنګه هم چې نوی فنډز جاری کیږي د کډوالو پاتې مرسته به هم جاری شي د چارواکو په وینا د محل صد پاسه او ول زره کورنۍ چې رجسٹرډ دي خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي د دې پرته هم ډیرای کورنۍ چې د کډوالو په وینا نوملیکنای نه دي شوي او ډیرای د پولې پورې افغانستان کې میشتي دي چې لا هم د کډوال خپل سیمو ته د ستنې دو په تمه دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
دا مشال لډیو د تاسو خبري غړی او د خیبر زلې د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وای چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندیدو سره هغه بازار او سوداګر ډیر غیزمن شوی او ست افغانستان د ننګرهار ولایت نګدو لسوالیو ته شیان نشي لګدول او نه هم لا غوځینو څخه سوداګانو لپاره سوق ورته راځي هغه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خوښه 10 کیلومتره فاصله کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینوار راکوي
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لګدول او د نزدو ولسوالیو خلک به هم ته بازار ته سودا تراتلل خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندیدو دا کار ډیر اغیزمن کړای
د جلال آباد پورې بټی کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر چې څومره هلته آبادی و نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو دلته چې کوم غټ ډیلرانو او غوی به وړو ورکول غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شینه به دي ځای نه وړو اول ته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی وګریګانې به خلکو راوړي او اوس چې کوم دا گیټ بند شوای دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوای دی بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي وس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی او ککله به گیټ کولاو نو غ ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنه به سامان نه ځان سره ویړو د اختر د خوشحالي او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسي عام د روزګار د پاره
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدی اډخنه به هم شایان تلل او ل جلال آباد به هم ځنه شایان دلته خلکو راوړل او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ور روان وو او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي
د البانت له ورېږي باندې ګورا شو دا شینه بتلا راتلو اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه بم تل هغه ځای ضرورت پاو نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځای نه دي سره کلی او دادی سره نو او ته بچای پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او هغه طرف ته من سامان ته نو خو مطلب خلکو خو روزګار او دا چالو په کار د دواړو حکومت ولم په کار د لګا څنګه نور بارډر باندې چدای اسانه په کار د چې دې تم اسانه غش
د پاکستان وفاقی حکومت په 2014 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او د تیر پسیر پر راهدارو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تا ګراتګ وس نشي کړای د لندو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبره په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې و چې هلته په صفر نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا داوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دوه اړخیز تجارت ورسره خواوشه یوه میاشت بند و. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوی او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ولس مشر دا ترن والا خلق دین سی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم بے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
دا مشال لډیو د تاسو خبري غړې اوري. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روانې میلادي میاشتې تر 13 نیټې پورې د بیا اسناد او د ای سی سی کډوالې کار درلودونکو افغانان له هغه هیواد ووزي. تازه په خواله رسنیو ځنو خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم د خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لپاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسناد او ای سی سی کډوالې کار درلودونکو افغانانو د استلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29 د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 13 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې شوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته ده، کورونه ځان ته جوړ کړي، جایدادونه جوړ کړي، دوکانونه اغوستي، سرمایه گذاری بنده کړي، دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړي، د خورجانې یو ویر ده، هر یو وګړي د افغانستان پر ډیر ځات د پریشانۍ په حالت کې، خلک ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوه چې څه به کیږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې د هیواد کې مشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد استانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سحر عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان افغانستان
تازه د بخنی نړیوال سازمان د سویلی آسیا څنګه هم د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 20مه د پاکستان د پریکړه ظالمانه بللی او خبرداری ورکړی که د افغانان په ځنګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي، ځوان به له ګواښونو سره مخ سي.
به هم پام دې موضوع کې پاتې کیږو. د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټری انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې لغه یو د په زور د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي. سازمان د مارچ په 26مه په یو بیان کې ویلي چې په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته ستنول به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي، او په وینا یې چې دا عمل د بشري حقونو له نړیوال قانون هم سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په 26 مارچ په یو بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو وستلو سره به دوی ستونزې زیاتې شي، او دا عمل به د بشري حقوقو نړیوال قانون نه هم سرغړونه وي. د افغان کډوالو د حقوقو لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یعنی جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجز هم وایي چې د حکومت پریکړه قانوني نه ده، بلکې دا یو اجرائیه امر دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی کوربه او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو مسالې ته د قانون نه بلکې د بشري حقوقو لزاوی قتل پکار دی.
ګوره دا ډېره بدقسمتی ده کنه چې په دې کې زور لیکيږي افغانان او کله وګوري اکثر ماشومان هم دی پکې، زنان هم دی پکې. لکه دا د پاکستان خپل مسلې شته، او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. ما په خیال دې ته د انساني دغه باندې قتل پکار دی، او دونه دباو نه دی راوستل پکار. پاکستان لم دونه دباو نه دی راوستل پکار چیرې دا خلک دې ته مجبوره کی چې دا اوباسي. که 50 کال چې کم دی دلته کې 5 میلیونه جون تیر کړي دي، نو یو کال دی نورم تیر کې نو څه چل به وشي.
د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د روان کال په جنورۍ کې 3500 افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي وو، خو په 28 فروری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار د 28 ورځو دپاره وتړل شوه، چې دې سره د افغانانو بیرته خپل هیواد ته لیږدولو لړۍ هم ودرېده. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان مشال رډیو ته وویل چې د فروری او مارچ په میاشت کې هم 800 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي او په حاجي کیمپ کې ساتل شوي دي. په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان کډوالو وستلو پریکړه ځکه کړې ده چې په افغانستان کې واکدار طالبانو باندې فشار راوړي. هغه دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
زه ظاهرا خدا یو سیاسي تصمیم بولم، او ولی چې طالبان او پاکستان تربنس کوم رسته کې کوم شخړې چې رامنځته شوې دي، او د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده، هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده. او په دې ورسته کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه ظاهرا پاکستان ورته اشاره کوي چې په پاکستان کې رامنځته شوې، دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وویست.
پاکستان د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د وستلو لپاره 1 مارچ نیټه ټاکلې ده، او پریکړه یې کړې ده چې له دې نیټې نه پس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دې پریکړې وجه په ملک کې د ناامنۍ او ترګرۍ پیښې بللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنو ریدونکو د خبرونې نیمای برخه ته ورسیدو. د نورو ریپورتونو وړاندې پاموکې د خبرنو لنډیست. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او شمیر نور مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه یواد کې د بشري حقوقو له سرغړاونو او د سولایزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. دا سرګندونې پر داسې مهال شوې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل د بلوڅو د زورونې او په ځانګړي ډول له بلوڅو خزو سره د حکومتي رویې پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په شانګله کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او درې ټپي اندي. د شانګلې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو 1122 او د ځایي اوسیدونکو په وینا د مارچ په 8مه د غزلې په غرایزه سیمه مارتون کې منګور ته پر لاره یو ګاډی سلګونه فوټه لاندې کندې ته پریوت چې پکې سپاره 15 تنه وژل شول او درې ژوبل شول. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې په عملیاتو او نښتو کې د یو لسو مشکوکو وسلوالو د وژنو دعوه کړې ده. پوز په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوز د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي او مشال لډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دعوا نه شي تاییدولی. د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه وکړه او د هیواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. تر اوسه په برما کې په زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر معلوم نه دی، خو په ریکټر پیمانه شدت 2.1 ښودل کیږي. رویټرز اژانس وایي چې د برما تر څنګ زلزلې ګاونډی تایلینډ هم لړزولې دی او په پلازمینه بینکاک کې ځینې ودانۍ ړنګې او زیانمنې شوې دي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. په دینی مایک هم مهم رپورټونه لرو نو کول شي سره پاتې شي. د پیښور پانتون د ژورنالیزم سانګي خونکو دغه خر خبريالانو د پیښور پانتون د ژورنالیزم سانګي نوم د وژل شوی پاکستانی خبريال ارشد شریف په نوم د نومولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت پر پلان نیوکه کړي دي. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د مارچ په 15مه ویلو چې صوبایي حکومت د اعلی وزیر د لارښوونو په رڼا کې د پیښور پانتون د ژورنالیزم سانګي نوم د ارشد شریف په نوم نومول غواړي، خو خبريالانو خون کې وایي چې د نوم داړولو پر ځای په کار ده چې حکومت د خیبر پختونخوا د خبريالانو د خیر خیګړي او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنه.
د مارچ په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د دفتر لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویلي شوی وو چې د پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د هدایتو پرانا کې به صوبایي حکومت د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم په کینیا کې د وژل شوی خبريال ارشد شریف په نوم نوموي. د مارچ په 8مه نیټه د پیښور د جرنالیزم سنګي استاد ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د حکومت په دې اعلان د پیښور د جرنالیزم سنګي د صحافت د مطالعاتو خوونکي ډیر حیران دي او دوی د حکومت د دې ممکنه اقدام سره متفق نه دي او په کار د حکومت په پښتونخوا صوبه کې د دې اقدام په ځای د خبريالانو او نورو وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کا د زموږ اسمبلی نه داسې قانونا وټاکي داسې ضابطه راولي چې د صافیانو خلاف سکون تشدد دا تمشي د سرا سرا خیبر پښتونخوا امنیت ډیر زیات خراب دا په کار د زموږ سیاستمداران په دې توجه ورکی چې دا امنیت وزا څنګه ټیکړل شي بیا کا صحافت هم حالات څوک ټیکون غواړي نو بیا خیر دا د غي صافیانو په نومونو باندې سچا صحافت ته قرباني ورکړي هغه په نومونو باندې دلته کې سکالرشپس اجرا وشي چې هغه کې سټوډنټانو ته څه فائدہ ملو شي یا داسې لیبز جوړ کړل شي داسې لایبرری اډیټوریم جوړ کړل شي څه کانکریټ بینیفیټ صحافت ته ملو شي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خیبر پښتونخوا د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم هم د حکومت د دې اعلان مخالفت کړی دی او په دې اړه یې په باقاعده توګه یوه خبر پاڼه هم خپره کړې ده. په دغه اړه د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وایي
د دې صوبې د صحافیانو خپل ډېرې قربانې دي. اول خو زما په خیال دا پکار هم نه ده چې دا جرنالیزم او ماس میډیا ډیپارټمنټ ته دا چې په دغه نوم باندې بللې شي ډېره بخښي. البته صوبایي حکومت کول غواړي نه دغه نوم سره منسوب په دغه کې چرته حال جوړول غواړي یو بلاک جوړول غواړي نو دغه هم ټیک ده. د دینه علاوه دا وخت موږ وګورو زمونږ د پیښور یونیورسيټي او داسې نورې سو یونیورسيټي هغه د مالی بحران سره ښکار دی. هلته تنخواګانې نشته، د سټاف تنخواګانې نه پوره کیږي. نو په کار دی چې صوبایي حکومت په دې باندې توجه وکړي.
یاد دی وی چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کې د اکتوبر په 3 نیټه په افریقایي هیواد کینیا کې د هغه هیواد د پولیسو لخوا د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی و. ارشد شریف د پاکستان په پوزي استابلیشمنت د نیوکو او د پاکستان تحریک انصاف د بیانیې په حق کې د شیننو په سر ډیر شهرت ترلاسه کړی و. هم په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي خبریالان او د جرنالیزم د سنګي خون کې ځکه د ارشد شریف په نوم د جرنالیزم ډیپارټمنټ د نومولو مخالفت کوي چې په پښتونخوا صوبه کې نور هم ډیر شهرت لرونکي خبریالان دي چې د پښتونخوا د خاوري لپاره ډیر خدمات دي.
تاسو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم د ارشد شریف په نوم باندې کده نو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي. دغه سیاسي وابستګي د تحریک انصاف سره وا که په دغه وجه باندې د دې خیبر پښتونخوا حکومت هغه لا د نوم د هغه دی د جرنالیزم ډیپارټمنټ نو دا هغه د غیر خپل سیاسي وابستګي نور هم پخې. خو که موږ ګورو چې په دې خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف په دې جنگ کې د دې صوبې 3 صحافیان چې دي نو هغه شهیدان شوي دي، هغه شهادت ورکړی دی. حکومت د حکومت سره اختیار وي، وسایل وي وسره. خو په دې باندې چې نه صرف د دې صوبې د سیاسي ګوندونو د دې صوبې د صحافتي تنظیمونو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د پروفیسورانو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د سټوډنټس چې کوم ریاکشن مخې ته راغلی دی نو هغه نو واضح هی کیدا چې په کار حکومت په خپل باندې د فیصلې نه پشاشي.
صوبایي حکومت د خبریالانو او جرنالیزم د سنګي د استادانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي. خو د مارچ په 25 نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی لخوا په خپل شوی بیان کې ویلي شوی وو چې اعلی وزیر علی امین ګنداپور په صوبې کې د صحافت د مطالعاتو د یو مرکز نوم د ارشد شریف په نوم د نومولو هدایت جاری کړی دي او د دې لپاره دوی د پیښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم خوښ کړي چې د ډیپارټمنټ دی د ارشد شریف په نوم ونومول شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د کورمی د زیړان سیمی نور نبی 14 کال وروسته له استرالیا نه پاکستان ته تلو او غوښتل چې پاره چینار ته لاړ شي، خپل او د کورنۍ د غړو سره ملاقات وکړي. خو دا چې د کورمی لارې بندې دي نو د د خواهش پوره نه شو. نوموړی په درستیو کې د انګو په یو هوټل کې وفات شو. په کورمه کې د جنگونو پر مسافرو د بریدونو له کبله له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. په سیمه کې د لارو تر بندېدو وروسته ځایي خلک نه یوازې د تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هلته د خوراک، څښاک، درملو او د ورځني ضرورت د نورو شیانو کمی هم راغلی دی. بلخوا چارواکي وایي حکومت هر ممکن کوشش روان کړی چې لارې تر خوندیتوب وروسته بیرته پرانیزي. نور حال د مشال لړیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
نه پړه چینور ته لو نړو غریب خلخواني سره بچی سره ملاقات ونه شول، نه دی غریب ته تکلیف ملو شو، بس دادی واپات شولو.
دا خبره لا استرالیا هیواد راغله د نور نبی په نامه د یو مسافر کیږي. نو موړې 14 کاله پس د خپل خپلوانو قتل لپاره پاکستان ته راغله وو، خو په ځل کې د ملاقات ارمان تر هغه پاتې شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګور احسانو په علمدار هوټل کې پرشپګشتم ماج نه ساپي مرګ شولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نون نبی لا یو میاش رہے سے د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کولوشي او یا په هلیکاپټر کې کوټه د وټلو نمبر به راشي خدا سونه شول
چلیاري باندې دي غریب جوستا دې رات صدا تا وکړلا تقریبا دریش په موسه رئیسون هوټل کې وکړلې نو دی غریب پړچنور ته خوښ وو چې زه پړچنور ته لاړ شم نو مور پلوراو سره نو دا غریب بوش دی رئیسون هوټل کې مو سره پوښه خبره ده چې تکلیف ته وشو و پات شو
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدون لکبلا نه आवाज د ټل پړچنار سړک بلکې ټولی د تګ را تګ لارې لښپګو میاشتو رہے سي تړلی پراتی دی په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمنس پر سوال لستو نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یا موعده شوه چې د هغې لمخې ټولې لارې به پرانستل شي خدا سي تر اوسه نه دي شوي په سیمه کې لارې تر بندیدلو پس مقامی خلک نه یوازې د تګ را تګ ستونزو سره مخامخ دي بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمی هم راغلی دی په پړچنار کې مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد لا یو میاشت رہے سے احتجاجی درنه هم روانه ده ځای مشر ملک زرتاج حسین وای تر سو چې لار نوی خلاص شوی خپل احتجاج نه پرېږدي
پوره پوره بنوس پوم څو پوره روډونه کولاو نیوي شوی او نه چا درویغه واده منام نه درویغه نه مزال وسکو څوک چر سی کلیئر کټ خبره به وی مو روډ خلصواله
کورما یو داسې حساسه سیمه دا چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشته چور باندې سواره خنړ جنگونه هم شي په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دوانه پر یو بل علاقو نه ورزي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل زمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کې دلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوی حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي خود شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شوی نه وي
د سرویس د زیات کی مطلب دا و کی د ټریپ کی د زپاو کی بجای دي چې څو ټریپونه کوي په کوډه ات کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور د شیف شي ا حال څنګه پښور کی کی ګردي یا پر چنار کی یا کرمی نور لکو کی ګردي هغه پښور ته شي شیف شي او ا حال څنګه پښور کی ګردي هغه پر چنار ته شیف شي
بلخ د کرمی ضلع تنظیمي دریز مخ په دغه غلط لاس نه کړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې پرانیزي چارواکي زیاتوي په سیمه کې د گاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پوري د تګ را تګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بول کیږي چارواکي وای کڅو هم مخ کې لټل سیمه تر پړه چنارا او بیا لا هغه ځای ټلتا واپس درې واره هلیکاپټر بول کیدلو خو وسی پیری څلور کړي چور سره د خلکو تګ را تک ستونزه لکس کما شوی دا تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېخور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجيب امیر ماده خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ ل 15 مې رئیس د توندو بادونو بارانونو او غلې لړۍ وخت په وخت روانه ده چې د غنمو فصلونو د میوه باغونو ته زیانونه اړولې دي کروندګر وایي چې په زونو سیمو کې باران د فصلونو لپاره ډیر ګټور خو په زونو نورو سیمو کې بیا غلې او تیزو بادونو توان نسول دي د پیژندنې ادارې وایي چې پراتون کې شواروس کې هم د صوبې په زیاتره برخو کې د باران او تیزو هواګانو امکان په ډیرانو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا جتره میدانی علاقو کې په 15 مارچ شپږم او 20 تیز بارانونه هواګانې او بیا ځینې سیمو کې غلې هم ورېدلې ده زمیدار وای د غنمو ولړ فستونه او د میوه باغونو ته دغه تیز هواګانو او غلې غړ جان راولې دي د صوبې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان په دې باب لوي
دا غلې چې شوی دا د 400 ډیستریکټ پېښور ډیستریکټ او ملکندم زینې والی دي دا غې د وجنه چې کوم باغونه دي دا غې ته نقصان رسولې دي او غنم فصل په بور کې ده دانه دي ګلی ګل کې دې بارانونه چې کمرال او یا ګلې شوی ده د غنم پیداوار باندې دې منفي اثر ده پیداوار باندې سره کمی
نوول جاتوی حکومت لا بهر هوادونو او نړیوال ادارو لخوا د اقلیمی بدلون او نړیوال تودوخه یو شمېر مرسوبو لپاره فندونه ملاويږي باید هغه د زمیدارو د تاوانونو پوره کول لپاره وکړول شي ځکه دوی د نړیوال تودوخه او اقلیمی بدلون لوجې د زیاتو بارانونو یا د کم بارانونو لوجې زیاتره وخت اغیزمن کیږي یو بل زمیدار شوکت لوی حاضر وخت سبزو فصلونو لپاره دغه بارانونه خدي او یا هغه باران چې هوا ور سره نه وي نو غنم له هم خدي
باران فصل خرابې نه خو د ورځو کې د غنم چې کم دي د لګ بمبل کې دي او سیلی او توپان سره شي نو هغه غرزې نو د فصل لپاره د غنم د لپاره د تبعید بل د وخت کې چې کم دي سټابري چالو ده نو سټابري د لپاره باران خنه نه نو دا سه کم فصلونه چې کم دي خټکی شو یا کدو شو یا بادرنګ شو کریلا شو د دې لپاره باران خره دغه ته سنوي هغه سره خکیږي خدا کم سيزونه چې دی وسه هغه د لپاره نقصان کیږي چې هوا سره نو غنم غرزي هغه سره غنم چې پری وزینو فصل نیم شي نیمه باندې ولګي
موسمیت محکمې تر مخه د 25 مارچ نه پیل شوی د بارانونو کله او تیز هواګانو لړې به تر 25 مارچ شپې پورې توقفي وقفي سره دوامدار وي او راتلونکي 24 غنټو کې به موسم صفا اوچ وي خو بیا د صبح غریب سیمو او ځینې میدانی علاقو کې هم د بارانونو او تیز هواګانو امکان سرګند کړی دی بل خو صبح کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای بیان انور شهزاد تر مخه د غدر ورځو کې د صبح د یو ځلې نه هم د څه قسمه ځاني ځان یا د ودانو لنګیدو اطلاعات نری ترلاسه شوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
د خوست ولایت د تریزی او لشیر ولسوالۍ په تور کانی سیمه کې د خوړو د نړیوال ادارې په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی دی یادې پروژې چې په درو میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي افغانستان کې چې په اوس وخت کې د بیکاری کچه لوړه ده خلک لړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دغه پروژو غوښتنه کوي چې دوی ته پکې د کار فرصتونه برابرېږي نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د خوست ولایت د تریزی او لشیر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکانې سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزا په لسګونو جیره بزمکه ده چې آبو سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا د بدر کوز سرخص رجنګ دل دلانت قدم دی لندر دی سودک دی از کرخلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دا باندې تا کرتا کوي
د یاد سیمې اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکه آبادیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده یو تن کارګر عاشق الله ویل
پرتلونکو موږ راکانت هوډو چې نور پر شهر مختشي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ پوسو بار نور مخت پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته ګټه ورسیږي
په یاد پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړ زده کړې لري خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي لدې ډلې یو کارګر محمد اسلام وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي تعلیم یافته خلک دي تمستري کار چې پر رسیدلي خلک دي او په دې کې اخته دي بیر په دې باندې موږ نه پکیږو پښوی چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لک سنه صدې غدي د پاره کوم ماشي ټکل شوی دا د دې پر ډیر دي ماشه قیمتي نن سبا مې لګي پیسې زیات شي
زایی اوسیدونکو زیاتوي د تریزی والي شیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټي پر خلک اوسيږي په بیلابیل برخو کې اسانتي او تړتیا لري یو بل تن زایی اوسیدونکو مولوي عبدالباقی ویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه دو د غډیر لري پرتا سیمه دو او دې ته ډیره مخته توجه نه دو شوی او موږ ډیر ضرورتینه لرو په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي
یاد دیوی په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
دا مشال رادیو دا وسم یو بل رپورٹ په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالې دود ژوندۍ ساتلې ده. ځینې شننونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور د هارون بادشاه په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د قوالې د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ګیمچي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھ تو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیر شاعری پکې ده را نه کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفی او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د همد اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، له مشال لډیو خبري غړی اوري او سم د خبرونه روسته او شیبو ته نږدې شوی یو د روژې مبارک ځانګړې پروګرام او د روژې بیانونو ځانګړې لړۍ وخت را رسیدلې. نن به ووري چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غصې کولو ګرځولی یعنی منی کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي، نو مال اجازه راکړي او تاسې د مفتی صاحب سره پاتې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی یو عبادت پتوګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري، بلکې دا د روحانی جهات سره په څنګ کې یو تربیوی جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکې د صبر، او صبر داسې یو شی دی چې داغه په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روزہ زما پاره ده او زه د غروجی جزا او بدله ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی دا صبر دی، او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته د صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار ده چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې، نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرې نه دي، باطل او ناروا پرې نه دي، او باطل عمل او بیکاره عمل او فضول خبرې پرې نه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا دپاره د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي، الله عز وجل د روژې یو نعمت رالیږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې راپیدا شي، یو هڅه په موږ کې راپیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه ښه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.